تاسو ستړي مشي د سجرډو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې مو د افغان دولت د سولې د پلاوي له چمتووالي خبرو چې قطر ته تک ته آماده شوی دی او هیله من دی چې په څو ورځو کې به د خبرو د پیلېدو په لاره کې پراته خنډونه هوار شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په پروان کې د تیرې اونۍ د سیلونو د قربانیانو پلټنه لا هم روانه ده. اشرف غنی د فرانسې له جمهور رئیس سره پر افغان سوله خبرې وکړې او په پاکستان کې موسمي بارانونو او سیلونو په لسکونو کسان وژلې دي. د خبرونو تفصیل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وای چې په پروان کې د سیلونو له امله د شخورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې په کاپیسا میدان وردک او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلې دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له امله د سر د اوښتو زیانونو په اړه وویل
دی
وی یو سره سلور 15 تنه شهیدان لرو خدا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. 23 تنه ټپین شوی دی. په کابل پروان کاپیسا پنشیر او میدان وردک د سیلونو له کبله خلکو ته د سر جان وشته. خو په نورو ولایتونو لکه بامیان نورستان لوګر پکتیا او خوست کې یوازې مالی تاوان رسولی دی. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ماتړ ماموریت ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره مهم مواد رسولی دي. ناتو په خپل ویبپاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي چې د سیلونو له کبله له ویجاړو شویو ودانیو خلک راوباسي او تخریب شوي سیمې پاکې کړي. ناتو وایي چې ځواکونو یې خلکو ته خواړه د څښاکو به د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې ورکړي دي. د ناتو په راپور کې په ځانګړي ډول د چاریکارو یادونه شوې او ویل شوي چې د قوت ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر هم د وضعیت د کتنې لپاره پروان ته تللی و. د فرانسې ولسمشر وای وخت را رسیدلی چې طالبان اور بند اعلان کړي او د سولې لپاره کړشمنی عملی کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړي. د ارغ د خبر پاڼې په حواله اشرف غنی او ایمانوئل ماکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه ژغیدلې دي. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په خبر پاڼه کې د ایمانوئل ماکرون په وینا راغلی دي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي او اوس د طالبانو وار دی چې د اوربان له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. قطر په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره مرسته وکړه. په اسلام آباد کې د قطر سفیر شیخ سعود بن عبدالرحمن آل ثانی پرون له افغان کډوالو سره روغتیایي مرستې پاکستاني لوري ته وسپارلې. دا خبر د پاکستان دولتي راډیو خپور کړی دی. دا نه دی ویل شوی چې د پاکستان په کومو سیمو کې میشتو افغانانو ته د مرستې ورسې شي. قطر تر دې وړاندې له افغانستان سره هم د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره مرستې کړې وې. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله پولیسکونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستاني چارواکو پرون وویل چې د 15 پرله پسې ورځې په مخه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې بارانونه وورېدل. یو له هغو سیمو چې ډېره سپل شوې ده کراچۍ ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره وکړه چې ډېرې اغېزمنې شوې.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خاصا چې کوم علاقې هغه کیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلع ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلع هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دي.
و څلوېشتنه د کراچۍ په ښار کې او لشتر لژه شپاړستنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتونو قربانیان دي. د اورپي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په روسي ټاکنو کې د درغلي تور ور باندې لګیدلې بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهرتچانو په ځپلو کې پلاسلر لودو تورندي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. هغه دا امکان هم نه دی رد کړی چې په بلاروس کې پر بشري حقوقو روان تیری ونه دري شي. د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوم به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي. لبل پلوه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون وړاندیز وکړ چې د لوکاشنکا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د جوړجاړي لپاره منځګړی ټوپ ته چمتو دی. او روسي خبردا چې په بلاروس کې نږدې 500 خبريالان نیول شوي دي. په هغه کې شپږ د آزاد اروپا او ازادي رډو د بلاروس ته برخې کار کوونکي دي. د بلاروس حکومت پر هغه خبريالانو د کار کړې تنګ کړې ده چې د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد دروانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خبروي. په بلاروس کې د اگست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بلې څلور کلنې دورې ګټونکي اعلان شو. له هغه رئیس خلک په ټاکنو کې د درغلي پر ضد مظاهره کوي. د بلاروس په پلازمینه منسک کې د اگست په 28 تر 28 زیات مظاهره چان هم نیول شوې دي. په بلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبريالان چې نیول شوي وو پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته یې خوشي کړي دي. د آزادي اروپا ازادي رډو خبريالان هم تر لنډ مودې توقیف وروسته خوشي شوي دي. او سدی رډو په منسنۍ سپه 12 پښنې وی په افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی هیله مندې چې په لنډو ورځو کې به د سولې خبرې پیل شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. سبا د عاشورا لسمه او افغان حکومت پولیسکونو تکي خانو ته وسلي ورکړي دي چې د دې ورځې امنیت وساتي. په خوست کې شمیر کارګر افغانان د کورونا له امله ایثار شوي.
نن په سولګونو مسافر د کوړ د سعودي د قطر دافات دي.
د روزګان چنارتول وسلي لري طالبانو باندې کړی او خلک د خوراکي موادو لکم بوت سره مخامخ دي.
د اختر اخواته لا مج یو ډبه غړی په 300 روپی ودا کښنه کې 3 لټر
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
وکړو کې معمولا مونږ چې ګورو روښتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وای دا ماشوم وسوځیده یا خویندې چې مثلا پښپاتخانه کې کار کوي چې لاته په چاړه پرې ته.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیرل شبي چې څنګه یې کورنۍ غم خوړلې شي. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو پاتې بندیان شای په دیونه کې خوشی شي. دا خبره د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي عطا الله لودین آزادی راډیو ته وکړه. د عطا الله لودین په وینا د طالبانو د زندانیانو خوشی کېدل به د سولې د خبرو پیل ته روسي خند لري کړي. تفصیل د فرشته جلازی پر راپور کې.
له طالبانو سره پر سولې د مذاکره لپاره د حکومت د یو شتکسیس پلاوی غړي عطا الله لودین وایي اومای درې چې په دې ونی کې بل دواړو خواو سره پاتې بنديان خلاص شي او مخامخ خبري په پایل شي. اتاولا لودین له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل
او مې دواریه اني بنديان زندانیا خلاص شوه. دا دغه ما امیدوار سم چې د اخري هفته
امید شته چې په دې ونی کې به خوشي شي. مونږ امید لرو چې د دې ونی په پای یا د بل ونی په پایل کې په ان شاء الله خبري پایل شي.
افغانستان کې د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر عبدالله د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې د سولې خبرې په سپتمبر کې یعنی په دیونی کې پیل کیږي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر دا خبر رد کړ. د طالبانو دفتر د خپل ټولو بندیانو پر خوش کېدو ټینګار کوي. د هغوی 360 تنه لا هم له حکومت سره بندیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې حکومت دا کار د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره کوي او د دوی بندیان نه خوشي کوي. خو د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي عطا الله لودین بیګا ازادي راډیو ته وویل چې شای طالبان دا پلمه کوي او دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر هغوی فشار راولي چې خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د پنځشنبه پر ورځ په امریکا کې د سولې له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومت یو شمیر نړیوال ناتړ کوونکي چې د سولې بیا او اهمیت ورته معلوم دی د هغوی د خوشی کېدو په اړه اندیښنه لري.
د افغان دولت د سولې د پلاوی د غړي عطا الله لودین څرګندونه په پوره پور کې واوریدي چې وی ویل د سولې د خبرو په وړاندې پاتې خندونه به روانه اونۍ لري شي او خبرې به پیل شي. پرون د دې پلاوی بل غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې په څو ورځو کې به قطر ته سفر وکړي. طالبان ټینګار کوي چې په قطر کې د فبروري په 19مه له امریکایي پلاوي سره د سولې د تړون له مخې باید د دوی له سپارلې لس سره سم 15,000 زندانیان آزاد شي چې تر هغه وروسته به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د افغانستان حکومت ویلی دی چې د طالبانو د لست 340 تنه لا هم زنداني دي چې هغوی به هغه وخت خوشی شي چې طالبان ورسره افغان زنداني سرتیری آزاد کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر زلند ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیلې پیدا شوې دي چې دا سرتیری به هم ژر خوشی شي.
طالبان لور هم رسمي اعلان شو د دې لپاره چې مذاکرات لړۍ مخته یوسي. د دې ترڅنګ د زندانیانو مسله چې یو له مشکلو مسایلو څخه وه هغه د هغوی آزادول ادامه پیدا کوي. په دې برخه کې یو معنی چې جات شوی وه هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځنو سرچینو او غړو دا خبره رسنۍ سرنګ کړی چې نو دی یعنی ورځنیمه کې هغه هم هغه زندانیان آزادې کدا معنی لمخ لري شي. زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خل پاتې شي.
د افغان سولې په اړه واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په خپل تازه غاڼه کې یو مقاله خبره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې به واوري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. افغان حکومت سږ کال بیا هم په کابل کې څه باندې 100 تکي خانو او جماعتونو ته وسلې ورکړي څو ولسی خلک د عاشورا د مراسمو پر مهال امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسم پر لپسې د داعش ته وسلوالي ډلې د بریدونو هدف ګرځېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي کابل او ولایتونو کې ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونې شوې دي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. د عاشورا ورځ سبا ده. تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ پر راپور کې.
په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسمو په ګډون کوونکو تر خنډۍ او بریدونو وروسته سږ کال یو شمېر د غوړ کوونکو ته وسلې ورکړل شوې ترڅو په خپله د خپل امنیت ساتلو لپاره لاس په کار شي. دا ولسی وګړي وایي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په چنګښت کې مرسته کوي. د کابل د نورو برخو تر څنګ د دغه ښار په لویدیځ کې هم د عاشورا ور کوونکو لپاره ځنګړي ځایونه جوړ شوي او ور کوونکي د مراسمو لمانځلو تر څنګ د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی علي حسین ازادي راډیو ته وویل
موږ د شپې لخوا هم دلته په سړکونو د امنیت ساتلو مسؤلیت د تلاشۍ لپاره مو چیک پوینټونه جوړ کړل څو مشکوک کسان وپلټو. موږ خپل مراسمو لمانځو او د دې مراسمو امنیت هم نیسو.
یو بل ځوان روح الله احمدي وایي حکومت ورته د محرم تر 13 نیټې پورې د وسلې لرلو جواز ورکړی.
مشت محرم تر 13 پوری د اصله د لرلو اجازه لرو. مشت د وسلی کارت هم راکړل شوی. مش پخپل خپل امنیت دیسو. دا چې د محرم تر 13 نیټه هم مشت اصله راکړي خوشاله یو. تو خپل مراسم تر سره کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول امنیتي بنسټونو ته لارښوونه کړي ترڅو د عاشورا د مراسمو امنیت ونیسي. دغه وزارت ویان طارق قاریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو د تګلارې په اساس د اهل تشیع اړوند 100 جماعتونو ته وسلې ورکړي څو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
سږ کال چاته وسلې نه دي ویشل شوي، بلکې د تیرو کلونو د میکانیزم پر اساس چې د جماعتونو د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ شوی و 100 جماعتونو ته وسلې ورکول شوي. یعنی له دې ډلې په یو جماعت درې یا 4 میله وسلې ویشل شوي تر څو د پولیسو تر څنګ د جماعتونو د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
یک شنبه د محرم لسمه ده. په افغانستان کې شیعه او سنی مسلمانان دواړه د دې ورځې د یادولو لپاره یو بل په کم توپیر ځنګړي مراسم پر ځای کوي. تر دې مخکې کلونو کې د عاشورا په ورځ په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یو شمېر مذهبي ځایونو او غونډو خونړي بریدونه شوې دي. خو څه کال چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو مراسمو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنز د ګډ حکومت ته جوړېدو په اړه د سیاسي هوکړې له لاسلیک لسلو ډېرې ورځې تیرې شي، خو دا هوکړه لا هم بشپړه نه ده عملي شوې. د دې هوکړې اساسي ټکي د ملي مصالحې عالي شورا رامنځته کول، د ښاغلي عبدالله ټیم ته په کابینه کې 50% ونډه ورکول، او عبدالرشید دوستم ته د مارشالي د اعزازي رتبې ورکړه شامل وه. خو لا هم د مصالحې عالي شورا تشکیل نه دی بشپړ شوی. د ښاغلي عبدالله لخوا د وزیرانو د معرفي پروسه ځنډېدلې. عبدالرشید دوستم که څه هم د مارشالي رتبه واخیسته، خو لا هم د ملي امنیت شورا په هیڅ غونډه کې نه دی لیدل شوی. ناجی صاحبی د دې هوکړې د عملي کېدو او سل ورځنی بهیر ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د روان کال د غویی په 28مه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله ترمنز د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه هوکړه لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ښاغلی عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس شو. د هغه سیاسي ملاتړو ته په کابینه کې نیمایي ونډه ورکړل شوه او عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. په هوکړه کې همداراز راغلی چې د ولایتونو والیان به هم د دواړو خواو لخوا د یوې منل شوې قاعدې له مخې معرفي کېږي. مګر داسې مهال چې د دې هوکړې له لاسلیک له سلو ډېرې ورځې تیریږي، خو لا هم د توافق په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. د ملي مصالحې عالي شورا هم مني چې د هوکړې ځینې برخې لا نه دي عملي شوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون:
اما ځینې مسایل نور پاتې دي چې شورا عالي دولت ده، اصلاحات انتخاباتی او نور مسائل در اطروس هم پاتی ملی مصالحې عالی شورا در رهبری غړي او د غړو فهرست آماده ده. همدارنګه د پولي په چارو کې دولت وزیر او د کابینې نور غړي چې تمل لرداري ژر اعلان شي او دا مسله نور حل شي.
ولسمشرۍ ماڼۍ بیا په دې اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي، خو له دې وړاندې ویلي چې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي. له ولسمشر غنی سره د ښاغلي عبدالله د توافق پر بنسټ دې ټیم ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت سربیره 11 وزارتونه رسیدلي دي: کورنیو چارو وزارت، لوړو زده کړو، اقتصاد، کرنې او مالدارۍ، کډوالو او بیرته راستنیدونکو قومونو او قبایلو، صنعت او سوداګرۍ، کار او ټولنیزو چارو، ترانسپورت، عدلیه او اوبو او برېښنا وزارتونه دي چې عبدالله عبدالله ته د ورکړې توافق شوی. خو له دې یوازې کورنیو چارو وزارت ته نوماند وزیر معرفي شوی. ولسمشر غنی بیا د بهرنیو چارو، ملي دفاع، قانونو او پټرولیم، ښځو چارو، اطلاعات او فرهنګ، د عامې روغتیا، کلیو پراختیا، پوهنې، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، حج او اوقافو او ښار جوړولو وزارتونو ته نوماند وزیران او تر خوا یې د ملي امنیت ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته رئیسان معرفي کړي دي. د توافق یو برخه د ولایتونو لپاره والیانو معرفي ده. حکومت تر اوسه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، روزګان، خوست، کندوز، بغلان، پروان، پکتیا او سمنګان ته نوي والیان معرفي کړي دي. خو ښاغلی عبدالله عبدالله ته نږدې یوه سرچینه وایي د ځینو ولایتونو لپاره د والیانو په معرفي کې له دوی سره مشوره شوې ده او یو شمېر ولایتونو ته به د دوی لخوا معرفي شوي کسان لیږل کېږي. خو د دې هوکړې د عملي کېدو په وړاندې کوم خنډونه شته؟ د سیاسي چارو شنونکی محب شریف وایي د دواړو لورو ترمنځ ټیمي ګټو ته لومړیتوب د دې سبب شوی چې عملي چارې وځنډېږي.
دواړه طرفونه تر خپل آخري د بندګۍ وس او توانه پورې کوشش کوي چې د خپل طرف منافع خوندي کړي. دواړه طرفونه د افغانستان ملي منافعو ته نه ژمن دي، نه په دې ارتباط باندې ملت ته ازموینه ورکړې او نه په دې ارتباط باندې کوم عملي مثال ملت ته وړاندې کړی.
د دیالس وات یوم لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو له جنجالي کېدو وروسته، تر دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولسمشر غنی د ګټونکي په توګه اعلان کړ، ښاغلی عبدالله یې پایله ونه منله او د ټول شموله حکومت د جوړېدو اعلان وکړ. خو بالاخره په کور دننه د منځګړیتوب او د بهرنیو د فشار په پایله کې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي هوکړې په نوم تړون وکړ او بحران ته یې د پای ټکی کېښود.
افغان سول او سیلاب هغه دوه مسایل دي چې نړیوالو چاپي خبرونو لیکنې پرې کړې دي. دغو خبرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د هیلو په اړه لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په پیل کې د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د رئیس عبدالله او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې د پنجشنبې په ورځ یې وکړې او ویل شایي راتلونکې اونۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې خبرې شاوخوا شپږ میاشتې ځنډیدلې دي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه یې وکړه ټاکل شوې وه چې دا خبرې د مارچ په 10 وشي، خو په بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د بندیانو د خلاصون پر سر د اختلافاتو له کبله دواړه خواوې د خبرو میز ته نه دي کښېنستي. د قطر د موافقې پر اساس امریکا تر جولای مخکې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ، خو د سولې لور ته بل ګام نه دی اخیستل شوی. طالبانو تازه خپل مرکچی پلاوی بشپړ کړ او د غړیو نمونه اعلان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په یوه آنلاین یا مجازي کانفرنس کې وویل تر بل هر وخت د سولې خبرې نږدې شوې دي. تر دې وړاندې تمه کېده چې د اګست په 6 د سولې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز لیکلي اټکل کیږي چې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې د اوربند د اقلیتونو او ښځو د حقونو د اساسي قانون د تعدیل د لسکونو زره وسلوالو طالبانو او همدارس د جګړه مارو د ملیشه ځواکونو د برخلیک په اړه د بحث په شمول له جګړې وروسته افغانستان ته پلان جوړ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې د ګڼو ورانو شویو کورونو په روغتون کې د بستر لویانو او ماشومانو او په خټو کې د هغو لالهاند انسانانو عکسونه خپاره کړي چې د افغانستان په وروستیو سیلونو کې د خپلو عزیزانو په مړ ژوندي پسې ګرځي. ورځپاڼې د چاریکار د یوه اوسیدونکي حمید آقا کیسه خپره کړې چې د کورنۍ 14 غړي یې سیل وژلي یا تری تم کړي دي. حمید آقا د سیل د شپې کیسه کړې او ویلي دي چې تر دې پخوا یې هیڅکله داسې تیز باران نه و لیدلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې له پیښې وروسته ولسمشر غني د دفاع او روغتیا وزیران پروان ته ولېږل او امنیتي ځواکونو ته یې امر وکړ چې له سیل ځپلو سره مرسته وکړي. طالبانو هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې له سیل ځپلو سره به د دوی کسان مرسته وکړي، خو په داسې حال کې چې لا په سیل کې د بې درکه شویو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې روانې وي، طالبانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل.
په خوست کې د ګرځندوی او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي سلګونه هغه خوستي مسافر چې له عربي هیوادونو کورونو ته په رخصتۍ راغلي د رخصتۍ وختونه یې پوره شوي، خو اړوند هیوادونه د کورونا ویروس د ګواښ له کبله د بیرته ورتګ اجازه نه ورکوي. دوی له افغان حکومت او په مرکز کابل کې له لویو سیاحتي او ګرځندوی شرکتونو غواړي چې د مسافرو د ستونزې د عربي هیوادونو له سفارتونو سره شریکې کړي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری هلته د لاس کار او مزدوري کوي. په خوست کې د توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي عربي هیوادونو ته په بیرته تګ کې ستونزو یو زیات شمیر خوستواري کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي، ځکه د دوی ټوله ګټه وټه او کاروبار په عربي هیوادونو کې دی. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د سیاحتي شرکتونو او د ټیکټونو د نمایندګیو مسؤلینو د یوې ګډې اتحادیې په پرانیسته کې ازادۍ راډیو ته وکړې. ګلاب ظاهرزی چې په خوست کې د یو سیاحتي شرکت مشر دی وویل
نن په سلګونو مسافر د کویت د سعودي د قطر د فاتې د مونږ غواړو چې د سفارتونو سره تماس ونیسو چې ورته ووایو چې کله چې دوبۍ په کوم شکل مسافر هوا ته پرې اخی دي هم په دې شکل تاسو وکړئ چې د موږ مسافر افغان مسافر خپل هوادونه ته درولې غي.
یونس چې د اتحادیې نوی مشر ټاکل شوی وایي دا چې خوست ډیر مسافر لري نو اولینه هڅه به داوي چې حکومت سره د الوتکو د ټیکټونو د بایو دراټیټولو پر ستونزو وغږیږي.
موږ کلای شو چې مثلا د ټیکټ په سیستم کې چې خوست یوت مسافرین لري خارج مملکتو ته نو د اریانا اومداشن پلای دوبای او نور شرکتونو سره په مرکز کې وغږیږو چې د ټیکټ قیمت زیات لوړ شوی دی او هغه قیمتونه یې رټیټ شي او نورمال حالت ترش.
د سیاحتي شرکتونو د ویګړې اتحادیه د ارتیا په باب د مامور راجی پونم د ټیکټونو د وی نمایندګۍ مشروعي
دغه داستون دی چې مقصد د چاسره بلنجار او غلا ویزه د ټیکټ نو اتحادیه چې نوې دا مسالې د څوک اوري بل څوک په پیږي نه دغه پروازو کې مشکل به بل څه کې وي دغه ته به اشاره کوي هغه به غوښتنه کوي
بل لوري ته د خوز چارواکي وایي چې د مسافرو د بیرته ورتګ ستونزه به د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي د خوز د والي ویان طالب منګل وویل
مونږ په ولایتي کچه باندې هڅه وکړو تر څو د بهرنیو چارو وزارت سره د هغو کسانو چې دوی په بهر ته غواړي تګ وکړي او یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي شریک کو تر څو د همدې وزارت ته لارې له اړوندو هیوادونو سره د دوی موضوعات شریک شي
که څه هم مسؤولو حکومتي ادارو تر اوسه په عربي هیوادونو کې د خوستیو مسافرو کره شمېره نه ده معلومه کړې خو د دې ولایت د ډېریو کورنیو له یو کس نیولې تر 500 کسانو پورې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په بوسنیا کې د کورونا وایروس تخپرېدو تربیر لاندې شونځي پرانستل کیږي د بالکان د حوزې د دې نسبتا قریب هیواد په شونځیو کې د زده کوونکو لپاره باید ځانګړي امکانات برابر شي څو د کورونا وایروس له شره وساتل شي د دې لپاره پریکړه شوې چې درسونه به آنلاین او حضوري وي دا پریکړه د یو شمېر ښوونکو لپاره عجیبه ده نور جزئیات د فرشتي جلال زی پورا پور کې
په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د دې ضمانت هیڅوک نسی کولای چې ښوونکي او زده کوونکي به ټولګیو ته د تګ په وخت کې د کورونا وایروس له خطر سره زیات نه مخامخ یا به څوک ناخته کیږي په عین وخت کې یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی ته آنلاین یا د انټرنیټ له لارې درس ورکول نه وي او عجیبه مسله ده د بوسنیا پلازمینه سرایو کې د یو ابتدایي شوندې سر شوونکې نمیر ابراهیموویچ وایي
باور وکړی چې مونږ تیار یو خو که عمومي خبر وکړم مونږ د دې ډول تعلیم ورکولو په مفهوم ښه نه پوهیږو دا ډول تدریس چې یوه برخه په صنف کې او بله د انټرنیټ له لارې وي
دا چې په ټولګیو کې د زده کوونکو او ښوونکو حضور هغوی په کرونا وایروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي د نوي تعلیمي کال پر پایل څه ډول اغیز لري د بوسنیا د پوهنې وزارت یوې چارواکي انیس کرویچ ویلي چې دوی ویره لري او په دې پوهیږي چې د دې ضمانت نسی کېدلی چې ښوونکي او زده کوونکي به په دې وایروس نه اخته کیږي خدا وایي چې ټول هغه شرایط باید عملی سي چې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ضروری دي یوازې دا لاره کولای سي چې ښوونکي او زده کوونکي په ټولګیو کې تر یوې اندازې خوندي وساتي ډاکټران مکررن خلکو ته وایي چې له کورونا وایروسه د ځان د ساتلو لپاره لاسونه بیا بیا په صابون او پاکو اوبو پریمینځي له نورو خلکو واټن وساتي او داسې ځایونو ته له تګه ډډه وکړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي د ملي دسترخوان پروګرام چې پر اساس یې لڅلورنیم بلیون اړو کورونې سره مرسته کیږي د پنځشنبې په ورځ لاسلیک شو د دې پروګرام پر اساس چې نړیوال بانک یې تمویلوي له اړو کسانو سره په څه ډول او څومره مرسته کیږي په دې موضوع نن د ازادي راډیو ترشنا اسمن لاندې پروګرام کې بحث لرو د خبرونه د ماسپښین 2 بجې خبري شي تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري په دې کې برخه واخلئ هم در تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د خبرونه لمیل منو پوښتنه وکړئ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستول دي
ګران هلمندیار پر استولې سمس کې لیکي موږ لټولو افغان امنیتي سرتیرو څخه هیله کوو چې سبا یک شنبه د شورا د ورځې لاره تک سره سم ډیر دقت وکړي چې کوم امنیتي سونه را پیښ نه شي تازه خان سمسور لننګرهار لیکي لنوي والي څخه غواړو چې بیروزګاری ختم کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي عبد الله بارکزای له کندهار لیکي ولسمشر اشرف غني د بندیانو د خوشکېدو پریکړه ولسته پرې شو ده ولس موافقه وکړه اوسول د بندیان څنډي شي عبد الرحمن له کابل لیکي طالبان ولې د حکومت پوزیان نه خوشکېږي حکومت باید د دوی زندانیان او دوی د حکومت زندانیان لبنده آزاد کړي. یو شمیر نورو اوریدونکو چې ځینو یې نمونه ندی لیکلي د سیلونو مسلې ته اشاره کړې ده. یو لیکلي دي چې په پروان کې سیلونو خلکو ته ډیر زیان اړولی دی. یو بل اوریدونکي چې دا هم خپل نوم نه دی لیکلی لیکلي دي چې په لوګر کې باید له سیلاب ځپلو سره مرستې وشي. اته بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه. پیشوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د سیلونو له امله د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. د ده په وینا یو سل او څلور پنځوس تنه په افغانستان کې سیلونو شهیدان کړي دي، خو دا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي دي چې سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړي دي. د فرانسې ولسمشر وای وخت را رسیدل چې طالبان د اوربند اعلان وکړي او د سولې لپاره کړي ژمنې عملي کړي. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړي. قطر په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د کورونا وایروس پر ضد مبارزې لپاره مرسته کړې ده. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د روزګان د چنارتو ولسوالي لاري طالبانو تړلې دي. د ولسوالي خلک وایي چې له لوږې سره مخامخ شوي دي او شاوخوا اتلس کسانو د لوږې او ناروغیو له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه نور حال لترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
سکم درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د اروزګان مرکز ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره د خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. تازه لسیمې راپورونه وایي چې خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او تر دې دمه د لوږې او بېلابېلو ناروغیو له امله د یو شمېر کسانو د مړینې راپورونه او خبرونه هم خپاره شوي دي. شاه محمد او کریم الله د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی یوه شپه ورځ پلی په غرونو کې مزل کړي او د طالبانو له سترګو پناه تر ترینکوټ ښار را رسېدلي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د لارې په تړل کېدو سره په ولسوالۍ کې خوراکي او غیر خوراکي توکي خلاص شوي او خلک آن د شنو وښو خوړو ته اړ شوي.
هلته خلک د لوږې سره ډېر مخ ته دوني سره د مریضان دي. اکثره دغه داسې سوي دي چې را اوښتل پر غرو باندې لارې خو بندې دي. یو وخت داسې ان لا پېښ شول چې یو عجزه باندې په یو کور کې مې دغه پټاسو بخار پټاسو د بخار د عجزې خوشکلې وي. دا داسې ان په پټو کې خلکو راخیستې وي لا بیرته وګرځول هغه خپل ژوند له لاسه ورکړ او دا دغه د پر کښنی باندې عملدار شي دغه باندې پر کښنی باندې مولسولې یاره تقریبا دغه ول ساتل سکوس ژوند لاس ور کړی په دغه باندې زنانه عمردانه د لوژ سډیر مخامخ دي دغه سره
زمش پر ولسوالی باندې طالبان وسلواد طالبان لار تړلې ده. مش سره دون ظلم کیږي چې زمش کښنیان مش ماشومان مش عجزه د لوژ د لاس ژوند ور کړی دي. زموږ ولس دا موږ دا سني په تکلیف یو چې د اختر اخواته لا موږ یو ډبه غوړي په 300 روپۍ ودا کښنه کې درې لټره دولت سره چې موږ ته یا موږ وباسي یا موږ ته د لارې لکه
د چنار ټول سوالي دغه خلک وای وسلوالو طالبان ور باندې ځکه لارې تړلې چې د دې په وینا د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې ول ژوند کوي. دی وای وسلوالو طالبان ورته غواش کړي چې تر هغه بل لار خلاص نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي ور کړه سوي. د چنار ټول سوالي ولسوال فیض محمد انیفي هم په ولسوالي کې د درملو او خوراکي توکو د نشټوالي لامل د خلکو او شذ مړه کې د تاییدوي خوای کرش میر پلاسکی نه لري.
مشکلات ته موږ په خپل خلکو کې غږ ورورځ اریان چې څنګه موږ او حکومت سره د بشر د حقوقو د یو نامه سره موږ اوازونه رسول فرانسه تم څو په بازار کې موږ خپل اعتبار له مخې خریداري وکړي. مسلمان ولست مو څنګه څو رسول هغه پروازونه داسې دوګلاندې چې تر اوسه هغه مستند رسولي کامل دلته د اردو پرسونل پروت دی پرون پنځوس شپېته کاسه دي دوه سوه کیلو شانې ورته راوړي دي دا زموږ دغه راز دی په دې مجبور مکلت خو زموږ ورونه دي زموږ د ملک نه دفاع کوي زموږ دفاع مشکله
ولسوال وایي وسلوال طالبان تل ملکی خلک د سپار په توګه کاروي او په دې سره غواړي چې افغان سرتیری تر خپل تاثیر لاندې راولي او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي خو وایي هیڅکله به په دې پلان کې بریالی نسي نوموړي وایي که مرکزي اداره د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو ژوند ته پام ونه کړي نو ویره سته چې یو انساني ناورین به رامنځته سي وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېدې تاییدوي کار یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یوستولي پیغام کې ویلي دي چې یا د لارې د ځینو مسایلو له امله تړلې او ویلي دي چې یا د لارې به د تل لپاره تړلې وي خو نوموړي لاملونه نه دي په ګوته کړي چې ولې یا د لارې تړلې ده د بشري حقوقو د څار ډله بیا د وسلوالو طالبانو دا کار د جګړې د قوانینو او د بشري حقوقو خلاف بولي په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مشر عبدالاحد بایی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکی خلک دي د سپر په توګه نه کاروي د اورزګان د ولایت اداري مسولین بیا وایي چې د یادی لارې د خلاصون لپاره د پیل څخه تر دا مهاله د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي خو وایي کومه پایله نه ده ورکړې د دغه ولایت د والی ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې ویل راپورونه راغلي
دي چې بعضي کسان د مرزي له امله وجود سوی دی یا شیدان سوی دی و من فقط وطوالی دلو چه شپکتون مواد خوراکی تو که به هوا دلاری به جاری ولسوالی ولسون لپر انتقال کو و فیلان که نور حمل رو انشالله و کوکخ ممداده چه وسوال مخالفین و سره و ده قومی مخور و سپنگیر و دلاری وطوالی گو چه ترسو تغره
د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ د اورزګان د ټولو ولسوالۍ لارې له تیرو څلورو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلي او افغان پوځیان اکمالات د هوا له لارې ورته کوي دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ اوس د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره هم د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
وړاندې د غوړی اچار تفری پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د خبرونه وړاندې کړو د کور کلی په پروګرام کې په کورونو کې د یو شمېر روغتیایي وسایلو د موجودیت د اهمیت په اړه اوریدلای شي
نن سبا چې راغلی مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوري دن کوو د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام آیا تاسو په کور کې د بیړنوي مرستو بستې لرئ د بیړنوي مرستو بستو موجودیت په کورنوي کې څومره اړین دی او د بیړنوي مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي نن هم د موضوع ته تمکیګو چې د راپورټر څنګه له یو جرا سره مرکه هم لرو د خبرونه ما مریم توخي جوړ کړي په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو پام را اړوو لمړنۍ یا اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري ځکه دا طبي خبره ده چې په کورنۍ او کې ځینې وړې یا غټې پیښې کیږي لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور نو باید د لمړنۍ مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي ترڅو کورنۍ وکولای شي د ټپي شوي کس سره هغه لمړنۍ مرستې ترسره کړي د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري په دې اړه وایي
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم
همیشه چکل ماشومان یا لویان سوک و جبلیگی اگه استفاده کن زکا خپلا پا کور کسیگم زکا خپلا داغه استفاده کن که پایودین دی پنس دا لوکو پلاستر دا بنداش داشتین هر کور دا پارا ضرور دا و مگی هم لرو زکا کدش پی خدای مکر یا عجل پی خکیگی ترسو چه دکتر درسیگی داغه مراقبت کن خپلا اولیا کبا کنون استفاده کن چه اگه وینا و داریگی او وینا دیر زایی نشی چه زنو سیگم کور که در ماشومان مور در آقای ترین استفاده که ولی شیده که در دوباره مشکل کار در او هر کور در پانه دیر ضرور در کم کور که چه ماشومان هم آقای تر دیر اشد ضرورت در که ماشوم غرزی سر پا دیوان لگی یا پچاره باندزان جبلی نودان دیر پردی نموضوع در
اولی هم رسته هم پا حالاتو پوری ترده دی چه پا کم حالات که سباید وشی در بیلگه پا توگه کلا ماشوم پا چای سوزی یا پا کور که در کورانه دی یو غری فشار جگیگی دا حقا چدی چه باید ناروخ تا پا کتو ورسره سمدستی لمرانه مرستی وشی خوشته داسه کسان چه بیادی موضوعاتو تا ارزخ نور کوی او دا بسته پا کورونو که نساتی در کابل ولایت و سیدونگه حاجی گلا جان وای
زمان پا کورو کلی که سها تون اطراف دا منگا کمک اولیا نلرو او کله چې اوس ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایرپ باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زره بس ترڅو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصي بیرته بیا پسمانی خو زمونږ په صحه کې دا شن موجود ندی چې دلته یا پسمان یا دوا وی یا ډاکټر وی شي وي
د زابل ولایت اوسیدونکو حمیرا وای ډیر وخت داسې هم شوی چې په یو کور کې ډیره وړه پیښه په یوې غمیزي بدله شوي د بیلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتیږي د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته یې ورسوي د زخم پر سر نسوار یا ایره اچوي نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخلیږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي
دغه د اولیه کومکو بستی چی دی یعنی دغه د باید په هر کورنۍ کې دا موجودی او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپل کورونو کې ولري چې خدای مکړه بعضې وخت په کورنیو کې داسې پیښې رامنځته کیږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کوم ځای غوڅ کیږي چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا نو باید دغه اولیه کومکو بستې حتما په کور کې ولري او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي باید هر څوک په خپل کور کې کومکي بستې ولري
نوموړی په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي
ډیر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه یې مجهز دي مونته داسې ځای کیږدي چې کله دغه پیښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمی شي بیا ورخطا کیږي او هغه هیره وځي او نشي پیدا کولی کله چې په یو بله تیکه چې هغه میکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته ده که کور کې هم لري هم کومه ګټه یې نه رسیږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدرمنه دوستانو دا چې په اولیه مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم زیاتره کورنیو کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو خو په خاصه توګه یو ایمرجنسی باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته یاد اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کیږي فرق کوي خو موږ صرف د کورنیو لپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیه کومه کوماکو باکس کې مثلا د فشار اعلی ده، د تبې اعلی ده، او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپل د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیه د دواګانې چې مثلا هغه کورنیو کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ که هغه باکس کې هر شی واچوو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا په اشپزخانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی هغه اقلا یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه په دې معنی چې ابتدایي ما کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب، د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونه شي چې د معارف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ ښوونکو ته ښوونځیو کې په پوهنتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس که د ابتدا نه شروع شي یعنی په ښوونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتون یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس له هغې نه د دې شتون ګټه بیخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي. یا فرضا یو لاس پرې کېږي، بعضې وخت داسې کسان موږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی اما دوی دومره کومک نه شي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږدي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دی همداسې را روان وي تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل سی سي دوه سوه اته تر زر سی سي وینه دی ضایع کوي. اما که چېرته دوی ته ټرینینګ ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي حد اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهاندې وینې هلته کم شي او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندیزي نه جلوګیري وشي. یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راولېږي لاس یې ماتېږي، موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیري وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي، سپلیټونه ورته کېدو، که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو، مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سنټر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلی دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي، زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ترینینګونه واخیستل شي، شفاخانونو کومک وشي، او بالاخره کورنیو ته بیا کېدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده، دا هم دې پورې تړلی ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا گاز دی، د بعضو د سوخ مواد برق دی، د بعضو سوخ مواد مثلا لرګي دی یا په اطرافو کې ژوند کوي، کنه دا بیا دې پورې تړلی دی چې مثلا په کوم کور کې کوم شی زیات یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کوم مشکل سره زیات یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشومی راولویږي امکان